Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه ده سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د عزیز صفی الله ستانګ زید قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم نن چهارشنبه د جولای 13 د سرطان چنګاش وشتمه ده او رچې د افغان حکومت چارواکي وای په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کوي د خبره د وال سټریټ جرنال رسپانی د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخانزوري په حواله کړی ده د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی نور مطالب هم لرو خو تر مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي او د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له یو برید روغ وتلی دی پوره خبرونه د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي دا خبره د اجرایي ریاست ویاند امید میسم د سه شمې پورې نه وخت ازادي راډیو ته وکړه
تا بید قربان فرصت کافی است
نوی تر لوی اختر پوری کافی فرصت شته چې او احتمال لري چې و تره همداوي چې موږ په لوی اختر کې د اوربند بحث مطرح کړو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند خغلی میسم دا څرګندونې د سې شمې پر ورځ ناوخته وروسته له هغې وکړي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د ویاند هارون چخانسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي په تېر اختر کې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه اړخیز اوربند قایم و د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي د هلمند والی تورن جنرال یاسین د سې شمې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل پر هغو ځایونو چې ګمان کیږي طالب مشران پکې دي او د طالبانو پر زندانونو هوایي او شپنی عملیاتو لپاره یو کمیسون کار کوي
سمودر را په دې خوا د جلالت نواب محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي کشفي ارګانونو ته یو کمیسون تعین شوی دغه کمیسون د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت ته شروع کړی دی
د هلمند والی محمد یاسین په وینا د موسکل ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان برید او ورڅخه د څلورو تیاو کسانو خوشې کول د همدې عملیاتو یو برخه وه خو د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی وایي په موسکلا کې د دوی له زندان څخه خوشې شوي کسان جنایي مجرمین دي او اسیر شوي حکومتي سرتیري پکې نه دي شامل روسیا او تاجکستان د سیشن په ورځ د افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکو یې هدف له افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمرینو کې به تر 300 زیات سرتیري برخه ولري دا د پخواني شوروي د دې دوه متحدانو ترمنځ د افغانستان پولیس سیرمه په دې باندې لومړني پوځي تمرینات دي د تاجکستان د دفاع وزارت ویلي شریک ځواکونه به د غلطه د افغانستان څخه د وروښتونکو ترهګرو د لمنځوړلو لارې چارې تمرین کړي د فرانسې خبري اژانس د روسیې د پوځ په حواله ویلي چې 400 روسي سرتیري او 300 زیات روسي پوځي وسایل په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اړې څخه د تمریناتو ځای ته انتقال شوي د روسیې او تاجکستان د پوځي تمرینات د افغانستان د بدخشان ولایت ته څیرمه ترسره کیږي افغان د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له بری دروغ وتلی دا د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې تازه پیښه ده د پنجاب ایالت پولیسو د سې شمې په ورځ وویل پر شیخ آفتاب احمد او زوی سلمان سرور د دوشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د اټک په سیمه کې بریدو شو چې دوی له یوې انتخاباتي غونډې څخه کور ته د ستنېدو په حال کې وو پولیس وایي د آفتاب احمد په موټر درې مرمۍ لګېدلې خو نوموړی له بری دروغ وتلی شیخ آفتاب احمد د پاکستان پارلماني انتخاباتو کې د مسلم لیګ نواز ګوند کاندید دی د جولای په 14مه هم په بلوچستان ایالت کې د وی انتخاباتي غونډې پر مهال یو ځان وژن کې حمله دی او سیمیز کاندید په شمول 150 کسان وژل او 330 زیاتې ټپیان کړل. په همدې ورځ په بنو کې په یوې غونډې کې 14 الکتر لګا څلور کسان وژل دي. د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې، ویل شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوې اټومي موافقې سرغړاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي د ایران ادعا بې اساسه ده. نور جزئیات وروسته اوریدلی شي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایلې مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
I have full faith and support for America's great intelligence agencies.
ولس مشر ټرمپ وایي زه د امریکا پر عالی استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل میکړه، خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. ټرمپ دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د هغه څه په اړه چې د خپلو متحدانو او مخالفانو د انتقادونو لیوي څپې سره مخ شو یو ورځ مخکې ویلي وو. نوموړي د دوشنبه پر سپیلسنکي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې هیڅ دلیل نه ویني. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ اورګ او فیسبوک ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کړي او وایي چې په دې طرحې باندې کار کوي.
تا بید قربان فرصت کافی است، احتمال داره که دوباره بحث آتش بس را مطرح کنیم.
د ننګرهار والی وایي د افغان سکانو په وړاندې په ترسره شوي خونړي برید کې د دوی تحقیقاتو ښودلې چې داعش دا برید کړی او دی وایي چې د هندوانو او سکانو د غصب شویو ځمکو په اړه باندې هم جدي پلټنې کوي.
د موږ تحقیقات خو دا ښایي چې دغه پیښه د داعش د خوانه وه، هغو هم مسؤلیت اخیستی. ولې په دې کې شک نشته چې د دې خلکو ځینې جایدادونه دلته غصب شوي دي او موږ ژمن یو چې د هغې په خلاصون کې له دوی سره پوره همکاري وکړو.
دا وروسته له هغه چې ویل کېږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په افغان سکانو باندې خونړی برید کې د ځمکې د مافیاو لاس و. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
په دا خړ کاغذو کې بیا درې قسمو کې یو قسم ښه کاغذ دی چې هغه له سپینم ښه کاغذ دی چې هغه ډبلوالم لري او غوړوالم لري او ښه کاغذ هم دی، زیاتره ښه مضبوط کتاب ته راځي.
بیا مو هم سهار په خیر، تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کړي. دا خبره د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند محمد هارون چخانسوري په حواله کړي. په راپور کې د ښاغلي چخانسوري له خولې ویل شوي دوی هیله مندي چې وسلوال طالبان هم اوربند ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لوی اختر کې اوربند یو له هغو طرحو ده چې افغان چارواکي پرې غور کوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان اجرایی ریاست په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خنډ څرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب بولی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکو لوی اختر لپاره غور کوي. د اجرایی ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې د بل اوربند په عملي کولو د سولې لپاره خپل نیت په ډاګه کړي.
مطلب شمه کنیم کې با اعلان آتش بس در آینده
ها. خغل مسم وای موږ هڅه کوو چې په نشدی راتلونکي کې د یو بل وربند په اعلان د حکومت مخالف وسلوالو او نړۍ ته خپل خنیت په ډاګه او سرګند کړو چې موږ د جګړې پلوی نه یو. جګړه د هواری لار نه بولو، هڅه کوو چې د سولې زولارو خبرو او وربندونو په اعلانولو یوې نتیجې ته ورسیږو او د افغانستان د جګړې مسله هواره کړو. تر لوی اختر پورې کافی فرصت شته او احتمال لري چې په لوی اختر کې د اوربند تر عملي کړو. هغلی میسم دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ دا وخت وروسته له هغې ازادۍ راډیو سره وکړې چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان محمد هارون چخان سوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي چې په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. ورځپاڼې د ښاغلي چخان سوري له خولې زیاته کړې چې حکومت هیله مند دی وسلوال طالبان هم دې اوربند ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې دا اوربند یوې دوامدارې سولې ته لاره پرانیزي. د تیر کوچنی اختر په مناسبت افغان حکومت د جون له 12 منټي د جون تر 13 منټي پورې اوربند عملی کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له ازادۍ راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غني وویل تیر اوربند څرګنده کړه چې ټول لوري له جګړې ستړي دي.
په دې درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې خورونه تر اخلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یا واحد سوال نسوله چوک دویته بدوبری بلکس علما و جماعتونه رو تخلاص کرد ولس راغبل او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زانی و خود چه واقعا نظم و دیسپلین داری او دا ثابت سوله چه پول جنگ نستفید.
د وال سټریټ ژورنال د ریپورت لمخې په لوی اختر کې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان د طالبانو، افغان حکومت او امریکا ترمنځ مستقیمو خبرو د پایل د هڅو یوه برخه ده. د سولې د عالی شورا ویان ساده سانتایری وایي دوی د دویم اوربند احتمالي اعلان ته هیله مند دي.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه
خغل تاهیری وایي بیل شک د اوربند په څیر هر اقدام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د افغانستان د سولې بهیر ورسره پیاوړی کیږي. هیله من یو چې په داسې شرایطو کې به پر یو بل اعتماد پیدا شي څو وکولی شو زر تر زره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل شاهدان اوسو. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شتو هیله مندیو سره په یو وخت دې ډلې ویلي چې د خبرو اترو او یا په لوی اختر کې د اوربند په اړه هر ډول تبصره تر وخت مخکې ده. وال سټریټ ژورنال د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې ویلي چې مشرتابه چې په دې اړه هر ډول پریکړه وکړي عملي بشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګرځم. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د په کابل ښار کې د امنیت د خرابوالي په اړه باندې اندېښنې لري. دوی وایي چې د کابل په یوې ختیځې ولسوالۍ خاکی جبار کې ګڼ وسلوال طالبان حضور لري او دا د کابل د امنیت لپاره خطر پیښوي. خو د کابل امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لرو پروتو ولسوالیو په ځانګړي ډول خاکی جبار کې امنیتي ستونزې تاییدوي او وایي دغه ستونزې دومره جدي نه دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ پېښ کړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د پایتخت امنیت ښه بلل کیږي، خو د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه ولسوالۍ له نیمایي په زیاته برخه کې وسلوال طالبان حضور لري او د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي. د دې شورا غړي نجیبی حسینی وویل
لښپتونه په سلويختو کلیو کې وسلوال مخالفان حضور لري او حتی ویل کیږي چې د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي چې باید تاسې خپل بچیان چې سرتیری دي او یا له حکومت سره دنده لري له دندو وباسي او د خلکو کورونو ته ورځي او په زور ترې ډوډۍ غواړي. حکومت باید دا مسله له پامه ونه غورځوي.
هغلی حسینی ویل د دوی د معلوماتو لمخې د غوسلوال طالبان د اوربان په ورځو کې کابل ته داخل شوی چې اوسی د سیمې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. په دې اړه د سناتورانو تر خبرو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار له حکومت او غوښتل چې د ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د خاکی جبار ولسوالۍ امنیت ته جدي پام وکړي.
واخیر خشجبان په کابل مربوط یو ولسوالۍ کې دغه سیو ګزارش شو اندی کې میدان دي ورته په دې رابطه جدي و سدا څنګه چې خدای نه خاصه سبا د دوست په نوم باندې دشمن د کابل په رابطه یو جدي تهدید و
خاکي جبار د کابل په ختیځ کې پرته ولسوالۍ د چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو مخالفینو له فعالیتونو خبرونه ورکول کیږي سمو د وړاندې د دی ولسوالۍ په گاون باګرامۍ ولسوالۍ کې نامعلوم کسانو د شپې لخوا په دیوالونو د داعش اسلامي دولت ډلې بیرغونه زړولي او د دې ډلې په ملاتړ شعارونه هم لیکلي وو په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لرو پرتو ولسوالیو په ځانګړي ډول خاکي جبار کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو وایي چې دغه ستونزې دومره جدي نه دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ پېښ کړي د کابل د امنیت قومندانۍ وین حشمت الله ستانگزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل ولایت له دوه درې و نا امن ولایتونو سره سرحد لري په دغه ولسوالۍ کې چې له دغه ولایتونو سره سرحد لري وقفه یي ډول باندې د دښمن د تحرکاتو شاهدان وو خو په هغه شکل باندې چې انعکاس ورکول کېږي په دغه ولسوالۍ کې په بشپړ ډول طالبان حاکم دي او خلک نه پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي یا هم دوی کورنۍ غړي د امنیتي ادارو څخه بسي په داسې موارد اصلا نه لرو
ښاغلی ستانگزي وایي چې د کابل ولایت د ښه امنیت په هدف پخوا هم تصفیوي عملیات شوي چې ښې نتیجې ورکړي دي دی وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد چانیز عملیات پیل شي
آزادی خبری مجله اوری
آزادی رادیو تا غاگست اوس هم اسمت سارو احمد شیبر ده افغانستان پاره دلوی دوز اومد با تو تبصری اوروی
نړیوالو چاپی خبرونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي مخامخ خبرو پاړه لیکنی خبری کړی دی وال ستریت جورنال لیکي په واشنگتن کې اوس محاسبه بدله شوې ده او امریکایي چارواکي دا ویره لري چې شایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د ولسکلینې جګړې لپاره نور زغم ونه کړي او خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي ورسپاڼې بیا له طالبانو سره د امریکایانو د مستقیمو خبرو وړاندیز ته اشاره کړې ده او په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازي ایلیوت انجیل خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان ادعا کوي چې په بشپړ ډول به نړیوال تروریزم ته شا کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته به درناوی وکړي د دغه امریکایي استازي په وینا هغه وخت را رسېدلی دی چې نتیجه ترلاسه شي ځکه چې طالبان په خپلو خبرو کې جدي دي همداراز لورل میلر چې تر تیر کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی وه وال ستریت جورنال ته ویلي دي چې د طالبانو امریکا او نورو غاړو ترمنځ له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي میرمن لورل زیاتوي چې په دې خبرو کې پکار دي چې متحد ایالتونه په ډیر قوت داخلوي تر څو نورو ته د منلو شي ځکه چې واشنګټن د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم اړخ دی د سولې د همدې احتمالي خبرو په اړه یوه بله خپرونه ټایم مجله لیکي د امریکا متحد ایالتونه چمتو دي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني د دې مجلې په باور دا پریکړه د ټرمپ په ادارې کې د افغانستان په ارتباط یو تخنیکي بدلون دی چې رامنځته شوی دی خبرونه وړاندې لیکي پخوا واشنګټن پر دې ټینګار کاوه چې له طالبانو سره په هغو مذاکراتو کې برخه اخلي چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي طالبان له اوږدې مودې راهیسې وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي خو له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي ټایم بیا د اسوشیټډ پرس اژانس په استناد دا خبره راخیستې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي ویلي دي چې تر اوسه امریکایانو له دوی سره د خبرو لپاره رابطه نه ده نیولې او له دوی سره د مذاکرو خبرې یوازې د رسنیو له لارې اورېدلې ده طالبانو په ورته وخت کې ویلي دي چې دوی د خبرو لپاره د امریکایانو رسمي بلنې ته انتظار کوي خو طالبانو دا خبره هم کړې ده چې امریکایان باید د خبرو لپاره یو شمېر ګامونه واخلي د طالبانو مشان له تور لیست څخه بهر کړي او د دوی د قطر دفتر په رسمیت وپیژني
د هلمند والی وای د ولسمشر په امر د طالبانو پر زندانونو او مشرانو بریدونه ډیر کړي تورن جنرال محمد یاسین دقیق وروسته هغه د خبري وکړي چې د افغان کمانډوز وکړو لخوا د سیشمې پښپا پر یو زندان د چاپی پر محل څلور اتیا بندیان خوشی شول په دې اړه تفصیل د الیاس دای پر رپورت کې
تورن جنرال محمد یاسین د سیشمې په ورځ نو وخت په خبري ناست کېول د ولسمشر محمد اشرف غنی د سپارښتنې سره سم د طالبانو پر زندانونو او هغه ځایونو هوایی او شپنی عملیات پیل کړی دي چې د دوی رهبری پکې اوسېږي یاسین شبیلګه یو ورځ مخکې د افغان ځواکونو لخوا په مساکلا ولسوالۍ کې د طالبانو د زندان د څلور اتیا کسانو راخوشي کول یاد کړل چې د یاسین په خبره اکثره بندیان د وسله وال پوځ هغه سرتیر ول چې د هلمند د جګړې پر مهال اسیر سی ول.
دا پلانونه موثر دي چې دې کې د دوی رهبران په نخ کېږي، دې کې د دوی څوکیداري مرکزونه په نخ کېږي، دې کې دغه بې ګناه خلک چې بندیان دي دوی د ورور کو نه خلاصېږي. همدارنګه د بیرون نه چې دوی باروت او بم او مواد انفلاقي انتقالي او سرکونه او پلونه او مکتبونه ورانې داغو لمنځه وړل دي، او همدارنګه د دوی موټر بمونه او انتحاري مرکزونه لمنځه وړل دي چې دا ډېر ښه تاثیرات لري په امنیت په برخه کې.
د 215 میوند کل اردو مسلمان وایي د مساکلا ولسوالۍ اړوند د طالبانو د زندان پر خوشسو کسانو کې ادیب الکیان او یو شمېر ډاکټران هم شامل دي. د هلمند والی وویل در خوشسو کسان تر لږ تحقیق وروسته به هغوی خپلو کورنیو ته وسپارل سي. شغل یاسین زیاته کړه د دغه ځانګړو عملیاتو ترڅنګ ډیر ژر په ندالی او مرجی ولسوالیو کې ځکني عملیات پیل کوي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي وي.
برعلاوه دې چې هغه ساحې چې د لاسه وتلي دي هغه د دښمن نه پاکولو پلانونه لري، او ورځ په ورځ یو تر بل هغه ساحې پاکوي، او د امنیت ساحه لوی هغه مرکزونه چې د جفاتو په عقب کې او لرې ساحو پرتو ساحو کې پراته دي چې هلته خارجي او داخلي دښمنان زمونږه د دوی حمایت کوي، دوی مابسونه هم لري، قرارګاه هم لري، او نور جلسات ملسات هم اجرا کوي. نو د دوی هغه د سوق ادارې د ضعیفولو له منځه وړلو دپاره، همدارنګه د دوی رهبران تثبیتول او نښه کولو دپاره مونږ دوامدار کشفي ارګانونه پی کار کوي. دغه ځایونو باندې دوامدار پخوا مونږ عملیاتونه کړي او اوس هم کړي چې دا ډېر ماسر
دی. په داسې حال کې د طالبانو پر زندانونو او مراکزو د بریدونو او عملیاتو د شدت خبر ورکوي چې پروانه ونی کې د هلمند په مرجې نادالی او نرسراج ولسوالیو کې هم د تازه پیل سو هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو ځینې مهم مرکزونه بمبار سوي ول چې د چارواکو په خبره د وو ډیرو مهمو قمندانانو په شمول نه نور جنګیالي هم پکې وژل سوي ول. طالبانو خپل لور ته اوښتي طرفات نه دي تایید کړي. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د مساکلا ولسوالۍ د زندان د ځنګړو ځواکونو لخوا در خوشسو کسانو په اړه ولیدي چې حکومتي سرتیرو د ځان سره وړي زندانیان ټول مجرمین دي او د حکومت اسیر سوي سرتیر پکې شتون نه لري. محمد الاستایی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو تاسو غوښته ده ننګرهار ولی حیات الله حیات وای په جلال آباد ښار کې پر افغان هندوانو او سکانو په انتحاري حمله کې د ځمکې مافیا لاس نه لري، بلکې دا وایي چې د دې حملې تر شا د داعش وسلوالو ښاغلی حیات دا هم وایي چې د ننګرهار د ځمکو د مافیا او پاړه باندې جدي ګامونه پورته کوي. دا وایي چې د سکانو او هندوانو ځینې ځمکې هم غصب شوې دي. په دې اړه اجمل تورمان د ښاغلي حیات سره خبرې کړي او لومړی د سکانو په سکانو باندې د څه وخت مخکې خونړي برید په اړه باندې له ده پوښتنه کړې.
زمن تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه مطلق د داعش د خوانه وه، او داعش هم د دې مسؤلیت واخیسته. متاسفانه تاسو ته به معلوم وي چې په ننګرهار کې داعش زیات فعالیتونه لري، دو د مخامخ جګړې توان نه لري، سخت ځپل شوي دي. په دغه وروستیو یوه نیمه میاشت کې تقریبا د 212 کسان چې په هغه کې د 2 ځینې رهبران هم شامل و له منځه لاړ دي، او حتی ځینې دستګیر شوي. نو دو ته یوازې انتحار پاتې دا هغه هم د موږ په مظلوم ولسونو باندې تحلیل خنود دي، او یا د موږ ځینې نورې ادارې دي. تاسو په دغه تیرو دوه درې میاشتو کې لیدلي چې دوی د مصروفیت باندې د معارف په ریاست او ځینې نورو ځایونو باندې خپل بریدونه وکړل، ولې موږ کوشش دا کوو چې انشاءالله دوه په دغه بریدونو کې ناکامیږي، او روزانه د دو هغه کسان چې په ښار کې توظیف شوي دي موږ په ډېر تعداد سره نیولي دي. تقریبا په 13 یوانیمه میاش کې 112 کسان د داعش فعالین مونږ یوازې د جلال آباد ته خار نه ویل.
جناب ولی صاحب، یو خبره چې په دې روسیو کې اوازې دا سړي چې ګوندی دغه د اندوانو او سکانو مشان چې د ولسمشر سره غوښتل چې وګوري دوی د اغوز مکو اسناد چې د دوی یو غصب شوی وي هغه ځان سره درلودل چې باید ولسمشر ته وخی، او دا سې ویل کیږي چې ګوندی دغه عمله د مافیا او لخوا د مکو د غب د مافیا او لخوا شوی وي، دا وځي تر کومه پرې تاسو ریښتینی بولئ؟
په دې کې شک نشته چې د منګ اخلي خونو درونو جایدادونه په ننګرهار او حتی په کابل او ځینو نورو سیمو کې چې دو پخوا موږ سره اوسېدل یا اوس اوسېږي د ځینې کسانو لخوا غصب شوي دي. دو چې زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي ننګرهار ته راغلی یم، ما سره دوه درې واره چې لیدلی دي دغه شکایت یې کړی ده او ما ورسره ژمنه کړې چې د دې په اړه به انشاءالله موږ جدي اقدامات کوو. د موږ تحقیقات خو دا ښایي چې دغه پیښه د داعش د خوانه وه، هغو هم مسؤلیت اخیستی، ولې په دې کې شک نشته چې د دې خلکو ځینې جایدادونه دلته غصب شوي دي او موږ ژمن یو چې د هغې په خلاصون کې له دو سره پوره همکاري وکړو.
د ننګرهار له والي ښاغلي حیات الله حیات سره مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه واورېده. د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ لري.
په دې قانوني دعوه کې چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې، ویل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي توافق سرغړاوی کړی. آی سی جی یا د عدالت لپاره نړیوالې محکمې د سې شنبه په ورځ دا خبره یو ورځ وروسته لاغې تایید کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو سره پر ایران د یو اړخیزو بندیزونو د غیر قانوني بیا لګولو په خاطر محاسبه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر زیاته کړې د امریکا لخوا ډیپلوماسۍ او خپلو قانوني تعهداتو ته د سپکاوي په وړاندې ایران د قانون حاکمیت ته شمن دی. دا جواد شریف په وینا دا ډیره مهمه ده چې د هغه څه په وړاندې مبارزه وشي چې نوموړې د امریکا لخوا د نړیوال قانون ماتول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي د ایران ادعا بیا اساسه د واشنگټن نیت لري چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کلک دفاع وکړي. په 2015 کال کې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني او برتانیا سره د خپل اټومي پروګرام د محدودولو توافق لاسلیک کړ چې په بدل کې نړیوال ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لری کېدل ومنل. که څه هم په دې هیواد د امریکا یو لړ بندیزونه لا هم پر ځای و، خو د نړیوالو بندیزونو لری کېدو له ایران سره مرسته وکړه چې خپل تیل او طبیعي ګاز د نړۍ په مارکیټونو کې وپلوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د ایران سره شوې تړون له نیمګړتیا او ډک بولی د مې په میاشت کې په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالات له تړون څخه وایستل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ.
خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. وال سټریټ جورنال هم د افغان حکومت د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخانسوري له قوله لیکلي دي چې دوی هلمند وسلوال طالبان اوربند ته مثبت ځواب وایي. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. روسیه او تاجکستان د سیشمې پر ځای افغانستان سره پوله شریک فوزی تمرینات پیل کړي. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید شیخ آفتاب احمد او د هغه زوی له یو بریټ روغ وتلی. او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتست دا ژوند رنگونه
زمانو محمد الله امر خیل په کابل کې مونږه کتابونه سیمو چاپو د غنورو کم مطبی لري غوته ورو بیا چاپو
کچې راته وې چې په څو ډوله کتاب چاپيږي.
کتابونه مختلف چاپيږي، اوس یې غواړي چې زه یو کتاب چاپ کم. نو دا کتاب چې کله چاپيږي اول به دې ترس راوستر کیږي، ترس نه بشرا کله دروځي نو لغه نه بعد به د مطبی ترول کیږي. بیا هغه چې دا غته به جدا یو فلم دغه ته اخسر کیږي، لغه نه بعد به دا چاپيږي. دا اول چې دې پولډینګ ورته په انګلیش کې قاتوی لغه نه دا بل ماشين دا چې هغه ته د پوخ روغنی مو ته پوخ ته ټټل ورته کنه نو دا ورته چاپیږي. لغنه بعد د قچکیږي، بیا لغنه بعد دی او بیا یو لمشن لري لکه دا پوخ تفسیر یو پلاستیکونه ورکه چې هغه نسی خراب نسی هغه لمشن بیا جدا ماشين لري هغه بیا لمشن کی
کیفیت او بی کیفیت تو کی پکشته دی کنه کټول په یو رقم چاپیږي.
نه قسم قسم دی و دې کې مختلف سپین کاغذ مشته اخر کاغذ اخر کې بیا درې سلو رقم کاغذونه دی کنه هغه درې قسمه کې په دا اخر کاغذو کې بیا درې قسمه کې یو قسم خ کاغذ سی هغه سپینم کاغذ دی چې هغه ډبل والم لري او غړوالم لري او کاغذ هم دی زیاتره هغه مضبوط کتاب ته راځي په سپین کې بیا چې دی دغه ویرجی دی نو ویرجی په نامه دی دا ښه کاغذ دی
دا کاغذونه د بهر راځي افغانستان ته
دا ټول کاغذ له بهر نه راځي او مختلف ملکونو ته راځي
تاسو چې د لیکوالانو کتابونه ټولوي تاسو ته راوړي که تاسو ورځي څوک چې کتاب آماده لري ترې اخلي او چاپوي
یو لیکوال کتاب لیکي وای ما دغه کتاب لیکلی دی زه مالی لګه خو ته نه لرم زه چاپ کوم نو چې کله هغه کتاب مونږ ته راکوي بیا دا کتاب چې کله مونږ په خپل مالی لګه چاپو نو سل کتاب هغه ته ورکوو لیکوال ته ورکوو
مننه چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید وخت په افغانستان کې د سهار و نیمې بجې شوې سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو بله سهارنۍ خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي مهرباني غواړم
تشکر صفی الله خسته نباشین